اوریدونکو مشال ریډیو کې مو په یو بل غړې کې ز بشیر ګوا خرکلې کوم لس بجې دی لس څخه تر یو لس بجو په دې خبرونه کې تاسو بلا بل رپورټونه درو مطبوعاتي کتنه هم د دې غړې برخه دي او تاسو به په تازه حالاتو باندې خبرو امداراز په د غړې په اخر کې تاسو یو نیوز پروګرام اوریدل شي کله چې تاسو را سره تر اخره پورې وو سي پاول با بوریوال کاکړ ته چنده اوس په سټوډیو کې وار ورکو او خبرو غمت وو
نمرای د مهمه خبرونو سرټکه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر پاکستان ژغ کړی دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نور هیوادونو ملګری سي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې د افغانستان هوایي ځواک ته به نوې الوتکه ورکړي. او ریپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لوړ پوړی قومندان او ویان د شام په شمال کې وژل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر پاکستان ژغ کړی دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نور هیوادونو ملګری سي. جان کیری د سې شنبه په ورځ ناوخته په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سویراج سرګډې خبرې غونډې ته وویل په ترهګرو کې د شو او بدو پر اساس توپیر نسی کېدای. جان کیری په افغانستان کې فعالیت کوونکي حقانی شبکې او په هند کې په بریدونو تورنې لشکرې طیبه ډلې ته په اشاره وویل پاکستان باید هیڅ ډلې ته د پټېدو ځای ورنه کړي.
We cannot and we will not
مونږ نشو کولای د خو او بدو ترهګرو ترمنځ توپیر وکړو. ترهګری ترهګری ده او اهم نه ده چې له کومه ځایه راځي او څوک یې کوي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سویراج ویل موږ دواړه پر دې سلاسوي چې هیوادونه باید په ترهګرو کې د شو ابدو پر اساس دوه معیارونه ونه ساتي او نه هم هغوی ته پټنځایونه ورکړي. جان کیری ویل په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو د کلنیو غونډو پر مهال د امریکا، هند او افغانستان درې اړخیزې خبرې اترې په دې معنی نه دي چې پاکستان یوازیتوب احساس کړي. د جان کیری په وینا زما هیله دا ده چې پاکستان د ملک په توګه له دې څخه د یوازیتوب توب احساس ونه کړي بلکې وهڅیږي. د پاکستان لخوا په دې اړه د رزمه خطه تر اوسه مخته نه دی راغلی. د خبر ایجنسی له تیرا راجګل سیمې بیکور کړل سوي خلک وایي د پاکستان پوز دی د دوی سیمه له وسلوالو پاک کړي او دوی د ستانه کړي. دا د افغانستان له ننګرهار ولایت سره لګیدلې هغه سیمه ده چې وسلوالو په 2012 کال کې پرې قبضه کړي وه چې لکه بلې په زرګونه خلک بیکور کړل سوي. د پاکستان پوز د اګست پر 14 اعلان وکړ چې په دې سیمه کې نه یوازې د خیبر دویم په نامه عملیات پیل کړي بلکې د دوی په وینا ډېرې سیمې هم نیولې دي. خو هلته فعال یو شمېر وسله والې ډلې د پاکستاني پوځ د ادارې ردوي. په هند کې د افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالی وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې د هیواد هوایي ځواک ته به نوې الوتکه ورکوي. شیدا محمد عبدالی دا څرګندونې د سې شنبه په ورځ ناوخته له مشال رادیو سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي وویل چې هند به په افغانستان کې پخوانی لکار لویدلې الوتکې هم بیرته ورغوي.
دینې تیارې د پخوا څخه په افغانستان کې شته او د فعالیت څخه لوېدېږي. د هند څخه غوښتنه وشوه چې د دغو تیارو په ترمیم کې زموږ سره کومک وکړي. نو د دغه غوښتنې جواب یې دا و چې دوی به په رانږدې وکړي، خپل یو احد تخنیکي کابل ته ولېږي او د هغوی ارزیابي وکړي او د هغوی په ترمیم کې زموږ سره اساسي کومک وکړي.
شهدا محمد عبدالی دا هم ویل چې هند د هغو افغان عسکرو شمیر زیاتول ژمنه هم کړې ده چې یاد هیواد ته د روزنې لپاره ورځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شهیم دا وخت هند ته په رسمي سفر دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې ده چې د وسلوالو ډلو لپاره هوایی او ځپلو لپاره هوایی امځکني عملیات ګړندې کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼي بیګا مشال رډیت ویل حنیف اتمر د لارښوونه د ویډیو کانفرنس له لارې د ننګرهار والی او نورو چارواکو ته په وینا کې کړې ده.
لارښوونه وشوه چې په ننګرهار کې د داعش او وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایی او ځمکني بریدونو کې ګړندیتوب رامنځته شي او ټول مخالفین تر بریدونو لاندې ونیول شي.
افغان ځواکونه د امریکایي ځواکونو په ملاتړ په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جګړه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې افغان طالبانو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې امریکایي میرمن کاتلین کولمن او د هغې کاناډایي خاوند جاشوا بویل ښودل کیږي چې څلور کاله مخکې په افغانستان کې یرغمل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی د سه شنبې په ورځ وویل امریکا د دې ښځې او خاوند د روغتیا حالت په اړه او د دوی د کورنۍ په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې دوی د بشري خواخوږۍ پر اساس خوشې کړل سي. کولمن او بویل په 2012 کال کې افغانستان ته له ننوتلو څو ورځې وروسته د پاکستان له پولیس سره نږدې بېدرکه سوي وو. د دې میرمنې د بند پر مهال دوه ماشومان هم سوي دي. د ډیلی بیسټ خبرونې ویلي چې دا کورنۍ حقاني شبکې برمته کړې ده او د دوی دا تازه ویډیو هم دې شبکې خپره کړې ده. ریپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لوړپوړی کمانډان او ویاند ابو محمد الادنانی د شام په شمال کې وژل شوی دی. په دې ډله پورې تړلی اجانس امک د یو پوځي سرچینې له خولې د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې ابو محمد الادنانی د حلب په ښار د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره د جاج اخیستو پر وخت وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي د نومونه اخیستلو په شرط ویلي چې د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو یو هوایي برید د حلب په الباب سیمه کې د داعش یو پوړی مشر پنشه کړی دی. هغه په دې اړه د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه کړې او ویلي دي چې د دې عملیاتو د پایلو لا هم جاج اخیستل کیږي. د خبرونو پای
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته بوروال کاکړو ویل او په دې غړي کې بعد نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. امریکا وایي پاکستان دې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د فرق کولو په ځای ټول ترهګر یو شان وځپي. د خبر ایجنسۍ په راجګل سیمه کې نوي پوځي عملیات شروع شوي دي. شپږ کاله مخکې له جګړو او عملیاتو له وجې یو بې کوره شوی تن وایي
خورشګر ډېر خپلی غریزه لوکال اوس وسلوال دي پکې توقع لرو چې موږ ته به یې ازاده کې و انشاءالله چې موږ به ویر شو. خپل کلی کور دا موږ ډېر یادېږي.
د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر وایي چې د افغان کډوالو د وستلو په ځای دې هغوی ته د پاکستان شهریت ورکړل شي.
افغانانو قربانی ورکړې ده، روس نه پاکستان محفوظ کړی دی. هغې داسې به بېزتۍ نه دي ایستل په کار چې موجوده کوم افغانان دي 1.5 میلیون 74% هغه چې په پاکستان کې پیدا شوي هغې ته شهریت ورکړي.
د افغان پوځ مشر هندوستان ته ورغلی دی. د افغانستان لخوا د پوځي مرستې په اړه د هندوستان ځواب څه و؟ دلی کې افغان سفیر شهدا محمد عبدالی وای
جواب دا و چې دی به د زرو تیارو تضمین کې زموږ سره اساسي کومک وکړي. د نویو تیارو په باب مې هم غوښتنه وکړه او جواب مثبت و چې په آینده کې به د افغانستان سره د نورو تیارو مرسته هم کوي.
د دې غړې په اخر کې تاسو د میرمن لپاره ځانګړی پروګرام تا دی هلی هم اوریدل شي. هله د چې را سره اوسه اوریدونکو زمو غګله مشال ریډي وره. امریکا یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې په ترهګرو کې د ښه او بد نه لټوي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نوي دلی کې ویل چې پاکستان دې د ټولو ترهګرو په ضد یو شان ګامونه واخلي. پر پاکستان تور دی چې په پوځي عملیاتو کې د حقانی ډلې په شمول افغان طالبانو او د هند په وړاندې جنګیدونکو ډلو ته څه نه دی ویلي بلکې سرچپه یې پناه او مرسته ورته ورکړې ده. اسلام آباد په تیرو وختونو کې دا تورونه رد کړي دي او وایي چې په ترهګرو کې هیڅ فرق نه کوي. په اړه یې د سهیلا حسرت نظیمي رپورټ اورو.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر د حقانی شبکې ته په اشاره سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي او لشکر طیبه چې په هند کې په بریدونو تورندي له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې دغه ډلې په خپله خاوره کې له پټنځای څخه بې برخې کړي. جان کیری د غراز له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپلو پولو کې د ترهګرۍ د ځپلو په خاطر له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. جان کیری وایي د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. دا د ترهګرۍ ټول ډولونه وغندل او زیاته کړه موږ نشو کولای د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ توپیر وکړو. ترهګري ده او اهمه نه ده چې له کومه ځایه راځي او څوک یې کوي. د افغانستان حکومت د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ له دریځ سره همغږی دی. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان تر اوسه د ترهګرۍ د ځپلو لپاره لازم اقدامات نه دي ترسره کړي.
بالکل، حکومت افغانستان همیشه خواسته
افغانستان د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان د مبارزې غوښتونکی وو، خو په تاسف سره هغه څه چې باید تر اوسه شوي وای نه دي شوي. لا هم د ترهګرو ملاتړ کیږي، خو په افغانستان او سیمه کې د امن په خاطر باید د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په خاطر سیمه ایزه همکاري رامنځته شي. د پاکستان چارواکو پخوا په وار وار ویلي چې د ترهګرانو د له منځه وړلو په موخه یې اقدامونه ترسره کړي او د افغانستان په ګډون یې له نورو هیوادونو سره هم مرسته کړې ده. داسې ښکاري چې د پاکستان دغه ډاډګیرنې د امریکې د چارواکو قناعت لاسته نه دی وروړی. د دغو چارواکو په باور پاکستان د ثمر لرونکو هڅو اجرا ته اړتیا لري. ښاغلی کیری وویل چې په راتلونکې میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې امریکا له هند او افغانستان سره درې اړخیزې خبرې کوي. ښاغلی کیری زیاته کړه چې اسلام آباد باید د دغه پلان شوې ناستې په خاطر ځان منزوي یا ګوښه کړی احساس نه کړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل په ممبای باندې د 2008 کال د برید او په تیر جنوري کې د پنجاب په هوایي اډه د برید طرحه کوونکي باید عدالت ته وکاږل شي. هند د دواړو بریدونو مسؤول پاکستان بولی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډېره سخت راوړي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. د پاکستان او افغانستان ترمن د چمن د لارې د بندېدو نن 14مه ورځ ده چې له دغې وجې د دواړو خواوو خلکو ته ګڼې ستونزې ورپېښې شوې دي. د چمن او سپین بولدک ترمن د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په سلګونو لارۍ، کنټینرې او نور موټرې ولاړې دي او دغلته چې کوم تجاران دي هغوی هم د دغو ستونزو څخه شکایت کوي او له حکومت غواړي چې زر تر زره دي دا لار خلاصه کړي. زموږ همکار ایوب ترین دلته ورغلی و او دا رپورټ به جوړ کړی.
تیر ورځ په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د خلاصولو په اړه د لوړ رتبه چارواکو څلورمه غونډه وسوه، خو بې څه نتیجه ختمه سوه او دغه ډول نن 14مه ورځ هم پوله بنده وه، چې له امله د پولې دې غاړې ته د افغان ترانزیت ټریډ او نیټو ځواکونو په شیانو بار په سلګونو لاریانې ولاړې دي او موټروانان یې په سره ګرمۍ کې د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې اړه جمال الدین چې د کراچۍ څخه سامان رابار کړی دی راته وویل.
نظام الدین
بیا وایي چې حکومت دی د ولس ستونزې په پام کې ونیسي او لاره دې سمدلاسه خلاصه کړي.
روان شوي خوروره د کراچۍ سره دلته ولاړ یو. دا مې تقریبا نن د 12مه شپه ده چې ولاړ یو. ټیرونه په مځکه نه نوست، نه یوه لاره برابرېږي، نه یوه خوا برابرېږي. اوس څه وکړو په دغه باندې؟ حکومت ته وایو چې وروره د لارې لکوي. دا دونه عوام د مخلوق ګرد سره در په دره دي، بېزاره دي، هر یو تنگ دي.
د لاریانو په منځ کې مې یو 13 ماشوم کلینډر پیدا جان ومندې. هغه راته وویل چې اوس خود د لارې خاوند هم ټلیفون نه پورته کوي.
زموږ شو د اگست د زوره زمخ کې ولاړ لارې بند دي، ګاډي ولا ګرف تکلیف دي، ډوډۍ او شینم لويزي اسب بچات راغند دلې ګار کوي نه خوري. دوه زره بچات هغه دلې د ګار سپل پریم لاس ګای ماتي په تکلیف ولا کې شینم لويزي.
مالک ودر کینو
مالک ور فن را کې هغه ټلیفون بند کی ټلیفون پورته کی.
دلته ډېرې موټروانان ګمان کوي کچيري لار سم د لاس خلاص نه سو نو دوی ولوي اختر ته کورو ته ځان سر سوالي. په دې ترڅ کې د پېښور ازره تلیراته اول چې دلته غله هم زیات سوي دي.
د
شپه صورت یال دغه 200 شپر سره اخی څوکیداران او دې کین ټولونه ول شي جکونه سره زغلکی هر سب چې څوک را پیښ شي زراور بسغره نه هر سوري پیسې را نخلی هر سا اخلي شپه زره باندې یو جوړه ټیرونه دی دغه را اوپر سید ل هر س اختر را روان دی موږ وای خپل بچانو ته لاړ شو
یاد وی چې د چمن او سپین بولدک ترمنز پوله د اگست په 13 نیټه دغه ورسته وتړل شو کله چې د بیش منډی لخوا ځینې مظاهره چانو د پاکستان بیرغ ته ور ورکړی وو ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
د سولې پر لور
یو نا سب درزو شو په بزګ مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمين نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه ختمي
موږ ته یو مندي نور نو غوړي چې نور به ګنا زمينو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو څخه زموږ آواز اوري د خبر ایجنسی د تیرا راجګل غریزي سیمې خلک وایي د پاکستان پوز دی د غوسیمو کې شروع شو نو عملیاتو کې زر تر زره وسلوال وشړي چې دوی په آرام زړه هلته ژوند ته لاړ شي امنیتي ځواکونو شپه کاله مخکې دغه سیمه کې عملیات کړي وو خو وروسته ورته د لشکر اسلام تحریکي طالبان پاکستان او داعش وسلوال بیرته ورغلل فرهاد شینواری په دې اړه نور تفصیل را لېږلی
د پاکستان امنیتی ځواکونو د اگست په 14 نیټه د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا راجګل کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر دریم په نوم تازه عملیات پیل کړي دي د پاکستانی پوځ د اماړیکو اداره آی ایس پی آر وایي چې په اول ځل د راجګل دنګو غرونو ته ورننوتل او په ګڼو ځنګلونو کې مهم ځایونه قبضه کړل چې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي خو بیا په سیمه کې ځینې وسلوالو ډلو د پوز دغه دعوی رد کړی دی تیرا راجګل د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې سیمه ده او ځینې برخې د تیرا میدان سره لګیدلې دي په تیرا راجګل باندې وسلوالو په 2012 کې قبضه وکړه او په زرګونه خلک ترې بې کوره شول او اوس په جمرود کې خپل خپلوانو کره ژوند کوي د تیرا راجګل نه بې کوره شوي خلک وایي چې بې کوره ډیر زپلی دی او باید اوسی سیمه د وسلوالو نه پاک کړی شي او دوی د خپل سیمې ته ولېږل شي د تیرا راجګل نه بې کوره شوی یو تن نور مراز کوکی خیل مشال ریډیو توای
او بس بدقسمتی وجه دار اغلا چې بس هغه علاقه جګړې کې راغله او خلکو خالی کړه بس متاثر شول ټول دا غوړو چې موږ علاقه څومره زر کلیر کیدای شي چې کلیر شي دلته خو چې کوم خلک راغلي دي نو د تکلیفونو سره ځکه مخ شول چې دلته راغله اچانک کودلته خلکو باندې بوج واچولو ځکه چې دغو خلکو سره خپل آبادي او کورونه نیم کړ خو بیا هم چې کوم دی کنه کپ نه دو پیزت کې پاتې خو حکومت څنګه وسرونه کتاول د راشن یا ای ڈی پیس کولو
او یو بل تن نعمت الله وویل
موږ روزګال سیمه کې خو ډېره سخته سیمه وه روزګال سیمه خو ډېره یغځنه موږ لرګو و هر څه مدان دی ډېر مدان دی خو اوس ته متاثرین شوي نو الله د په خیر سه بیا راغي کې خو روزګال ډېره سخته علاقه وه چې دغه کلیر کړي موږ وایي ډېر شپه کولا وشو خو کوي چې سره مدد کړه نه چې راشن وکړه او چې راشن اخلي موږ دا غوړو چې موږ لوګلا کلیر شي خپل ملک واپس شو خپل پټي او ځمکې او ځمداري کوي او خپل ځای نه آباد کو
او امین باز خپل احساسات صدا سے شریک کړل
خورېګار ډیر خپل غریزه لوکال او اوس وسلوال دی به چې سوا کول لري چې موږ ته یې آزاد کی وین شو لو چې موږ وی ویر شو پرشن وسن دستي شروع دی ځنه پټي ځنګلونه خپل وطن خپل کلی کور دا موږ ډیر یادېږي بس موږ دا غواړو چې ویر شو
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو دې نه وړاندې د خیبر یو او خیبر دویم عملیاتو په نتیجه کې د باډي او تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې دي خو په تیرا راجګل کې د خیبر دریم په نوم عملیات دوام لري چرته چې ناقانونه وسلوالې ډلې لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او د داعش ډلې غړي شتون لري فرهاد
شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې اوټاک چرته وو.
هلته بادشاه خانمال یو کافی هلک به په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتون را تو بابا جان څه پخوا رضایا خور
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم تاسو له پېښور یو رپورټ درورو. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عنایت الله وړاندیز کړی دی چې افغان کډوالو ته د پاکستان شهریت ورکړل شي. دا وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د روسیو کې له پاکستان څخه افغان کډوالو وستل شوي دي. په همدې حال کې وزیر اعلی پروز خټک د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو کمیټه اعلان کړې ده او ویلي دي چې تر 15 نومبر پورې به د نارېجسترډ افغان کډوالو خلاف څه ډول قانوني کاروایي نه کیږي. زلاندې سوزه په دې اړه نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د افغان کډوالو د واپسې په اړه د ناستي روستو خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پخوانی سفیر رستم شاه مومن په مشرۍ کې یو کمیټه جوړوي او دا چې پولیس ته د افغان کډوالو د بی ځایه نه تنګولو هدایات ورکړي دي.
15 نومبر تک جو انرجسٹرڈ لوگ ہیں
تر 15 نومبر پورے دے نارجسٹر افغانیان بے ضایا تنگ نکڑی شی ددوی پزد با ایف آئی آر نہ درج کی گی او نہ با لپولے پورے اڑولی شی. پولیس با ورتا اختار ورکوی چی تر 15 نومبر پورے دے یا افغانستان تلاڑ شی او یا دے قانونی کاغذنا برابر کری او د 15 نومبر روستو کو وفاقی حکومت نارجسٹر افغان کڈوال رجسٹر کوی او یا ددوی پا اڑا سبل سے فیصلہ کوی نمونگ بپری عمل کو
جو فیصلہ وفاقی آئے گا ہم اس پہ عمل برابر کریں گے.
د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د اعلان شوی کمیټه مشر رستم شاه مومن وای چې وفاقي او صوبایي حکومتونه باید د افغان کډوالو په اړه خپلې پالیسۍ په ډاګه کړي.
اوس هم دا خبره کیږي چې ان ډاکومېنټډ دی ان ډاکومېنټډ خو د پاکستان د ادارو د وجه نه دي. پاکستان ادارې تر رسیدلې نه دي نو ان ډاکومېنټډ دي. دا غي سزا غي ته نه دي ورکول پکار. حکومت موقف واضح شوی نه دی چې څوک ان ډاکومېنټډ افغاني چې هغه دغه تنګول بنشوي نه وي. ځکه چې زما په نس کې زما په فکر باندې یو مهاجرم الیګل نه دی چې چاله ما کارډ ورکو هغه لیګل شو چاله ما کارډ ورنکو هغه الیګل شو. دا خبره غلطه ده.
د جماعت اسلامي له خوا سینیر صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې باید افغان کډوالو ته د نړیوال او پاکستانی قانون مطابق پاکستانی شهریت ورکړي شي.
ما پټي تر په موقف پیش کې چې زونګا جبا یو ده او زونګا بارډر یو ده، زونګا جغرافیا یو ده او زونګا نسل یو ده، زونګا ریلیجن او مذهب یو ده او افغانانو قرباني ورکړي ده. د روس نه پاکستان محفوظ کړي ده. هغه داسې په بیزتۍ نه دي استل پکار چې موجوده کم افغانان دي 1.5 میلیون. 74% هغه جو پاکستان کې پیدا شوی نو د بین الاقوامي چې کم نامز دي او هغه کم روایت دي څوک کمل کې پیدا شي ترقی یافته ملکونو کې هغه د عمل شهري هغه د شهريت ورګي.
مرکزی حکومت پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال تر 1 دسمبر غزولې ده او د یو ان ایچ سی آر تر مخه د افغان کډوالو د واپسې عمل د مخ کې په پرتله ګړندې شوی دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو.
په پاکستان کې لګکی په کم حال کې دي.
افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې چې کوم د پاکستاني نه تصور دی.
آیا د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو دفاع کوي؟
حکومت خدا وای چې مونږه ماینارټیز لپاره فلاح بهبود لپاره هغه لپاره ډیر څه کوو خو کوي قسم نه.
دا اقلیتونو وختنې څه دي؟
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 50 سیټونه غواړي چې
صدر تا دا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان هوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخ پرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم دو بجه.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورې. پرګنې نسبتا د مشال ریډیو نوې خبرونه ده. تاسې کولای شئ چې موږ ته د دې خبرونې په اړه باندې خپل نظر وړاندې کړئ، خپل وړاندیزونه راته ووایئ د ټولو خبرونو په اړه باندې چې موږ څنګه کولای شو چې دا خبرونې ښایسته کړو. فیسبوک کې د ټولو نه خلاړ ده که په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼې ته لاړ شئ، هغه خوښه کوي موږ ته میسج راولېږي او همدارس تاسې کولای شئ چې موږ دلته خپل پیغامونه هم پرېږدي. اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. په کورمه کې د الیزو سیمې خلک وایي چې په مرکزي روغتون کې د روغتیایي سهولتونو د نشوالي ترڅنګ ډاکټران هم کم دي. دوی ته په ځانګړي ډول د ښځینه ډاکټري نشوالي ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د دې سیمې ځینو خلکو مشال رډو ته وویل چې حکومت باید غږ واوري او مرکزي روغتونونو ته دې ښځینه ډاکټران ولېږي. طارق اورگزی په دې اړه رپورټ جوړ کړ.
په کورمه کې د الیزو خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په مرکزی روغتون کې د یوې تکړه ښځینه ډاکټرې بندوبست وکړی شي. د سیمې یوې زنانه چې روغتون ته د علاج لپاره راغلې وه مشال لډو ته وویل په روغتون کې ټول نارینه ډاکټران دي او دوی نشي کولی چې خپل علاج ترې وکړي.
دلته یې چوکان شته، سپتال لامبور سپتال د مانسکي چوکان شته، موږ ډاکټره په کور دي، ښه ډاکټره وي.
ځایي اوسیدونکو او مشر بشیر حسین مشال لډو ته وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې د زرګونو آبادې لپاره د ښځینه او ډاکټره نشته.
دی لکی والا دو درې کیسونه د سیو شول څنګه مړ شول بچی مړ شو کنه او دلته لیزای کی لوکلی واخده اندی غنه مړ شول لکه ډیلیوري دوران کی کنه هغه چې پرچنار ته بوتل بس په لار باندې مړ شول.
معلومات در مخه د الیزو په مرکزی روغتون کې هر ورځ اوسطن اتیا مریضان لیدل کیږي. د الیزو روغتون مشر ډاکټر لیاقت حسین مشال لوډیو دوای پر روغتون کې د ډاکټرانو کمی پر کول د دل وسه بهر دی.
کوم کنسرن هغه دی هغه مو خبر کړی دی، بار بار مو خبر کړی دی، خو هغه باوجود حکومت دا کمپلینټ سټیل کنه نو څنګه نه دی خل شوی او څه څوره د ما ذمہ داری دی نما خدا دې څنګه وایم فهم کوم دغه خبرونه دغه مشکلاتونه او کپاسه څنګه کیږي نو که خو زه به وسه
موږ چې کله دروختون د غستون زاده د کامی سیبلی غړی ساجد د سنتوري توړان دکړه نو هغه مشال لډیو ته ویل چې مرمنو د غستون زاده خبرولو لپاره دوی دو کوششونه روان دي. ساجد د سنتوري زیاتوي چې په قبایلی سیمو کې ډاکټرانو کمی ډیر زیات دی او دغه مسله به د فالټا سیګریټر په تعاون د ډاکټرانو نوی برته پاس تر ډیره حدا پورې حل شي.
اول سټیپ کې 322 کې 352 ډاکټرانو به متره کوي. مختلف تحصیل میڈیکل
صحت محکمه د ریکارډ تر مخه په کورما کې 22 بنیادی صحت مرکزونو په شمول اتیاو نه زیات ډسپنسریان او درې مرکزی روغتونونو کې دا وخت تر شپېتو پورې ډاکټران کار کوي. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري او د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې تاسو ته د دې غړې په اخره کې وړاندې کوو چې تقریبا 15-14 دقیقې وروسته یا منټونه وروسته تاسو ته وړاندې کیږي. لکه څنګه چې تاسې په دابل رپورټ کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرې واورېدلې چې په کورمه کې په هسپتالونو کې خصوصا د الیزو خلکو دا ګیله کوله چې دغلته په مرکزی روغتون کې خزه ډاکټر نشته. همدغه رنګ موضوعاتو باندې تاندې هیلې پروګرام تاسو ته جوړیږي. دا ځل په کې تاسې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خزو د تعلیم په اړه اوریده شي چلته د تعلیم څه صورت حال دی. که څه هم هلته نوې سروې دا ښیي چې دغلته د جینکو د زده کوونکو جینکو شمیر زیات شوی دی، خو بیا هم د تعلیم لپاره د ځایي خلکو په نه ډیر کار پکار دی. اوس د خبرونې نیمې ته ورسېدو. لس نیمې بجې شوې. راځئ له بوریوال کاکړ څخه د خبرونو لنډې زور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پر پاکستان غږ کړی دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو ملګری سي. جان کری د سې شنبې په ورځ ناوخته په نیو ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سویراج سره ګډې خبرې غونډې ته وویل. په ترهګرو کې د ښه او بد پر اساس توپیر نسی کېدای. جان کری په افغانستان کې فعالیت کوونکې حقانی شبکې او په هند کې په بریدونو تورنې لشکرې طیبه ډلې ته په اشاره وویل پاکستان باید هیڅ ډلې ته د پټېدو ځای ورنه کړي. په هند کې د افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالی وایي هند ژمنه کړې چې د افغانستان هوایي ځواک ته به نوې الوتکې ورکوي. شیدا محمد عبدالی دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ ناوخته له مشال راډیو سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي وویل چې هند به په افغانستان کې پخوانۍ لکاره لوېدلې الوتکې هم بیرته ورغوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې ده چې د وسلوالو ځپلو لپاره هوایی او ځمکني عملیات ګړندې کړي. د ننګرهار د والی ویاند اتاولا خوګیانی بیګا مشال راډیو ته وویل حنیف اتمر دا لارښوونه د ویډیو کانفرنس له لارې د ننګرهار والی او نورو چارواکو ته په وینا کې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنې کوي چې افغان طالبانو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې امریکایي میرمن کاتلین کولمن او د هغې کاناډایي خاوند جاشوا بویل ښودل کېږي چې څلور کاله مخکې په افغانستان کې یرغمل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی د سې شنبې په ورځ وویل امریکا د دې ښځې او خاوند روغتیایي حالت او د دوی د کورنۍ په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې دوی دې د بشري خواخوږۍ پر اساس خوشې کړل سي. او رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لوړپوړي قمندان او ویاند ابو محمد الدنانی د شام په شمال کې وژل شوی. په دې ډله پورې تړلي اژانس امک د یو پوځي سرچینې له خولې د سې شنبې په ورځ خبر ورکړ چې ابو محمد الدنانی د حلب پر ښار کې وژل شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدل شي. اوس به زموږ همکار احمد الله ال اسلام آباد تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو ورسپانو د ادارو غټی کې وای.
آج ورسپانې خپل اداریا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په حق لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې اقتصادي راهداري منصوبې نه به درې ارب خلکو ته ګټه رسی او د منصوبې په غربي سړک به په روان کال کې کار شروع کړی شي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د مرکز او صوبو په کچ حکومتونو لوی لوی منصوبې اعلان کړي دي، خو صرف منصوبې اعلانولو سره د عام اولس ژوند نشي بدلېدی او نه د دې منصوبو اعلانولو سره د خلکو مشکلات کم شوي دي، بلکې د دوی مشکلات ورس پورس زیاتیږي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دی چې دا سیکرن لارې دی جوړ کړي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د هرې منصوبې ګټې نیغ په نیغه ولسته ورسي چې د خلکو مشکلات راکم شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې سی پیک نمایش او کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم نواز شریف د یو شمیر لوی منصوبو او د هغې د ګټو ذکر وکړو، خو حقیقت دا دی چې اوس هم د ملک یو شمیر خلک د غربت لاندې ژوند تیروي او څه داسې ګامونه هم په نظر نه راځي چې د دغه خلکو ژوند کې څه مثبت بدلون راوستی شي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له وجې به د پاکستان معیشت ډیر ښه شي، خو اوس دا ذمېواري د چارواکو جوړیږي چې د دې منصوبې ګټې به عام اولس ته څنګه رسوي، ځکه چې صرف دا و سره د خلکو په ژوند کې بدلون نه راځي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په تیمرګره کې د کونسلر او په پولیسو حمله کې د درې کسانو وژنه او په پېښور کې د سپیشل برانچ د یو اهلکار هدفي وژنه یو بل سره تړلې پیښې ښکاري. ورسپانه لیکي چې وسلوالو د دیر په مختلفو سیمو کې چې په تیرو وختونو کې کمی حمله وکړې، نو ښکاري داسې چې وسلوالو یا خو په سیمه کې خپل نتورک بیا فعاله کړی دی او یا ورته تګ راتګ آسان شوی دی. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دی چې نه صرف د خلکو امنیت یقیني کړي، بلکې د وسلوالو مخنیوي سره سره د دوی د خاتمې لپاره د هم ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د بی پلو خبریالانو سازمان آر ایس ایف له برتانیي چارواکو غوښتنه کړې چې په لندن کې میشته د متحده قامی مومنټ د مشر الطاف حسین پر ضد کاروایی وکړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا او ناټو لخوا د افغان ځواکونو پر روزنه رپورټ خپور کړی دی. تفصیل به له عبدالحی کاکړ څخه وره.
د بیپلو خبریالانو سازمان آر ایس ایف د سه شنبه د ورځې په خپل بیان کې وایي چې څو ورځې وړاندې د متحده قومي موومنټ په لندن کې میشت جلاوطنه مشر الطاف حسین تر وینا وروسته د دې ګوند غړو په کراچۍ کې د یوه ټلویزیون چینل پر دفتر حمله وکړه. همدې ته په پام سره دغه سازمان پر برطانوي چارواکو غږ کوي چې د الطاف حسین پر ضد د کاروایی وکړي، هغه ځکه چې د په ښکاره پر خپلو لارویانو د دې حمله کولو غږ کړی وو. د دې سازمان د ایشیا پیسیفیک څانګې مشر بنجامین اسماعیل په بیان کې د پاکستاني چارواکو له لوري د حمله په اړه غبرګون ستایلی، خو سره زیاته کړې چې بلخوا دوی د برطانیې پر حکومت غږ کوي چې الطاف حسین چې مخامخې خلک تشدد ته وپارول، برطانیه باید دا خبره ومني چې د ده پر ضد کاروایی وکړي. آر ایس ایف د پاکستان د رسنیو هم ستاینه وکړه چې د سیاسي تقسیم پرته یې د دې حملې غندنه وکړه او د میډیا د ازادۍ د دفاع په حق کې یو موټی سو. بلخوا واشنگتن پوسټ د امریکا او ناټو هیوادونو له لوري د افغان ځواکونو د تجهیز او تربیه کولو په اړه ریپورت جوړ کړی دی. ورسپانه لیکي امریکایي چارواکو او ناټو ملګري زیاته هڅه کوي چې یو خپلواکه او مسکی افغان دفاعي ځواک جوړ کړي. د دې لپاره دوی د جنگي الوتکو پایلټان روزي، د پیاده ځواکونو مرحلهواره تربیت کوي او دا خبره یقیني کول غواړي چې منتظمان چې څه وخت ضرورت وي د هغه مطابق ایندن یا د سونګ مواد، یونیفارم او مرمۍ ورسوي. د واشنگتن پوسټ په وینا د جون د میاشتې راهیسي روزل سوي پایلټان په پرله پسې توګه ګمارل سوي چې افغان ځواکونه بدرګه کړي او دفاع وکړي، خو د ورسپانې په وینا د دوی شمیر ښکاري بیخي کم دی او دومره ناوخته د جګړې ډګر ته ورداخل سو چې طالب وسلوالو په تتپرک او ستراتیژیک ولایتونو کې وار له مخه لوی بریدونه پیل کړي دي.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون په نړۍ کې په جبري توګه د ورکو خلکو یا د لادرک کل شو خلکو نړیواله ورځ وه. په کوټه کې د ورکو بلوچانو لپاره غږ پورته کوونکي سازمان وایي چې په دې ایالت کې زرګونه بلوچان ورک دي چې لا یې هم چارواکي د ور خلاصولو کوم اراده نه لري، ځکه چې د دوی خوره دوی ډیر کمپاین وکړو خو چارواکو په غوږونه کاڼه کړي دي. په دې اړه د بارکوال میخیل رپورټ ورو.
بلوچستان د پاکستان هغه نارامه ایالت دی چې تر بل هر ځای زیات خلک په کله کلونو راهیسي ورک دي او کورنۍ وایي چې دوی په جبري توګه لا درکه کړای شوی دی. د دغه ورکو خلکو زیات شمیر د ملتپالو او خپلواکي غوښتونکو بلوچو سیاسي فعالانو دی. په کوټه کې د ورکو بلوچانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان لخوا د پریس کلب څنګ ته له تیرو اوو کلونو راهیسي احتجاجي کیمپ لګېدلی، خو وایي په جبري توګه لا درکه بلوچان ژوندي موندل کیږي نه بلکې خراب شوي مړي وخت په وخت پر بیابانونو غورځول کیږي. د دې سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوچ پرون په جبري توګه د ورکو خلکو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبري غونډې ته وویل:
نه دیش کار سوي دي، نه مشته دا معلوم سوي دي چې چیرې دي چیرې نه دي. دا هم څه شو د لاشي زیات سوي دي کم نه دي سوي. پنځه دې زر کسان به ترکه دي، اته زر څخه بالا مسخ شو د لاشو لته د لا پتا افراد فیلس ګورنمنت ته مشور کړي دي، های کورټ ته مور کړي دي، سپریم کورټ ته مور کړي دي، انساني حقوق ادارو ته مور کړي دي او اقوام متحده هم مجدا فهرست ورکړي.
د دغه ورکو بلوچانو د مندنې لپاره څو کاله مخکې یو عدالتي کمیشن هم جوړ شوی چې د ځینو ورکو کسانو دوسیه پکې څېړل کیږي، خو د ورکو بلوچانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر نصرالله بلوچ وایي نور له داسې کمیشنونو ناهیلي شوي دي، ځکه چې وایي محکمو ته د ورکو بلوچانو د مرموزو تښتونو په اړه شواهد هم وړاندې کړي خو خلک یې نه دي موندل شوي. موږ به مخکې بیا بیا ویل چې خلک مو په جبري توګه وړل کیږي او خراب مړي غورځول
کیږي خو اوس د ستر محکمې په کچه دا ثابته سوه چې د خلکو په ترایتم کولو کې مو حکومتي ادارې لاس لري. په دې اړه د عدالتي کمیشن جوړول هسې د وخت زیاده دا د ورکو خلکو د دوسیو د خرابولو لپاره جوړ شوی او د هغو ادارو چې د خلکو په جبري ورکېدنو کې لاس لري د وکالت لپاره جوړ شوی. که څه هم د ورکو بلوڅانو سازمان وایي چې په جبري توګه د لادرک بلوڅانو شمیر اوس 15,000 تنو ته ختلی او په شکنجو د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 8,000 دی. خو د بلوچستان د داخله چارو وزارت وایي په تیرو شپږو کلونو کې له ورکو خلکو څخه د شاوخوا 1,000 تنو مړي موندل شوي چې په هغوی کې اکثریت یې د بلوڅانو دی او شاوخوا 100 تنه لا هم ورک دي. د بلوچستان حکومت ویاند انوار الحق کاکړ د زرګونو خلکو د جبري ورکېدنې او وژنو ادعا هسې د حکومت په ضد یو پروپاګند بولي. انوار الحق تور پورې کړ چې وایي په دوی کې اکثر یې په افغانستان کې د خودوی دلته د ورکو خلکو په لیست کې شامل کړي دي. لمر سره د ورکو خلکو شمیر 98 دی چې موږ یې په اړه پلټنه کوو. په دوی کې اکثر هغه کسان دي چې په افغانستان کې په مختلفو کیمپونو کې اوسیږي او هلته وسلواله روزنه ترلاسه کوي. خو دلته یې نومونه د ورکو خلکو په لیست کې اچول شوي دي. دوی په خپله خوښه ورک دي، په جبري توګه ورک شوي نه دي. د بشري حقونو نړیوالو ادارو په وار وار په بلوچستان کې د خلکو پر جبري ورکېدنو او بشرضد اعمالو اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د بشري حقونو سازمان هم پرون په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په آسیایي هېوادونو خصوصا په پاکستان کې اوس هم خلک په جبري توګه لادرکه کېږي. وایي تر څو دا کار په نړیواله توګه جرم نه وي اعلان شوی، مخنیوی یې نسي کېدای.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا. تاسو مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس په ژوندۍ بڼه اوري. دا وادي سره سم درته تاندې هلی اونۍ ز خبرونه وړاندې کوو چې زموږ همکارا فرخنده اسد درته جوړي.
په تاندې هلی خبرونه کې مو ز فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري نړیوال ادارې وای په افغانستان کې د جنکو تعلیمي شرع له پخوا زیاته شوې ده.
دا یو مثبت تغییر ده، تحول ده، په دې هیله چې د افغانستان ګډ ګډ آرامه شي او زموږ نجونې وکړی شي چې د علم نه برخمن شي.
د کابل یو استاد وایي د ښځو استادانو او جنکو زده کوونکو شمیره کال تر بله زیاتیږي.
په هغو پوهنتونونو کې چې هلته زه تدریس کوم هلته کال تر بله د نجونو په تعداد کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي.
دا چې کورنۍ څنګه د تعلیم په برخه کې د خپلو لوریانو مرسته وکړي.
اوس یو څه فیصدي بدلون راغلی دی، ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي. خصوصا زموږ پښتنو دا درک کړی ده چې موږ باید خپل جنکۍ تعلیم ته پرېږدو.
وار ان پیس سیرنیز اداره په خپل یو رپورت کې لیکي د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار کې د ښځو استادانو او جنکو زده کوونکو شمیره د پخوا په مقابل کې زیاته شوې ده. دغه اداره وایي په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د ښځو ښوونکو یا استادانو شمیره 1000 چې اوس 1400 ته رسیدلې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیز چې په دغه ولایت کې د جنکو د یوې لیسې استاد هم ده وایي اوس خلک پر دې پوهېږي چې تعلیم د کانو انجونو لپاره یو شان ضروری دی.
څرنګه چې موږ تاسو دنیا وارو ته معلومه ده په افغانستان کې د سیو توره تیاره خپره شوه کابو یو نیمه لسیزه مخکې چې هغه د جنکیانو د لاسونو نه یې قلم واخیست او په مخونو یې تور و نقاب وغوړولو. ټول هغه جنکیانې چې مکتبو کې وي په پانځیو کې وي یا ټولنیزې نور کارونه یې کول هغو ټول په کور کې کېناستل. ستونزې مشکلات ډېر وو چې خپله تاریخ په توره کرخه کې دا لیکلي دي. خو خوشبختانه یوه نیمه لسیزه مخکې په افغانستان کې بیا هم څه ناڅه هغه د خوشبختی د ازادي او د خپل لمر په د لمر څرک وزلي دو شو. یو ور بیا جنکیانی جوفه جوفه د خپل کورونو څخه راوتلی او مخه یې مکاتب او تاسو یو ته ټولنیز کارونه ته سیاسي کارونه ته هم درنګه هغه کسانی چې د په هنتو نو تی وی د مکاتب یعنی بکالوریا پاسانی وی او هم د یو خې مدرسې د لپاره هلي ځلی وکړ چې باید یو خې مدرسې وسی. چې نن سبا په افغانستان کې د زده کوونکو خزینه زده کوونکو شمیر هم ډیر زخ زیات ده. همدارنګه د خزینه و هونکو شمیر هم زخ زیات ده. حتی داسې کسانی مونږ لرو په ټولنه کې چې هغوی نن سبا یونیورسيټي خلاصه کړې ده، ډیپلومې
لاس کې دا واړی چې فون کې شي خو بسونه ورته نشته، دا سوندي هم په څنګه کې مونږ لرو.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې خزي استادانې وایي که څه هم په یو شمېر سیمو کې نامنی او جګړه روانه ده او خزي ټولنیز بندیزونه هم لري، خو د دوی شمېره د تعلیم په برخه کې له پخوا زیاته شوې ده. د کابل د بی بی عائشې صدیقې د نجونو د لیسې مدیره روکیه بارکزی وایي اوس سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د ښځو استادانو او زده کوونکو شمېره زیاته شوې ده.
په وخت سره هم د ښځینه زده کوونکو شمېره خصوصا په مرکزي سیمو کې زیاته شوې ده، هم د ښځینه ښوونکو شمېره په مرکزي سیمو کې هغه سیمې چې پرامنه دي امنیت ته هلته رښتیا هم د زکور نه زیاتې شوې دي. ځکه زمونږ خپل مکتب کې تقریبا 114 تنې مونږ ښځینه هغه لرو او 2 تنه مونږ نارینه استادان لرو.
روکیه بارکزی دا هم وایي باید کورنۍ پر دې پوه شي چې د امن او پرمختګ لپاره د جینکو تعلیم او زده کړې زیات اهمیت لري.
که چېرته ښځه ښوونکې اوسي نو دا ډېره بهتره ده، ځکه همدغه ښوونکې ده چې ډاکټر هم د دې ښوونکې د لاس نه وځي، مقلم وځي، انجینیر هم د سارنوال وکیل هر څه د ښوونکې د لاس نه وځي. نو که چېرې د ښځینه ښوونکو تعداد زیات شي نو په همدې خاطر زموږ ټولنه کې به د وکیل پارلمان د پارلمان غړي به هم وکیلانې به هم ښځینه زیاتې شي، ډاکترانې به هم زیاتې. او دا بهتره ده چې که چېرته یوه ښځه باسواده وي یوه مکمله کورنۍ ورسره باسواده کېږي، او که چېرته نارینه یو تن نارینه باسواده شي یوه خپل ځان به باسواده کړي او کورنۍ ته به صحیح ده تر 100% به ګټه ورورسي. ولاغه چې یو ښځه کورنۍ ته ګټه رسي نارینه په هماغه اندازه نه چې رسولی د سواد پاکله.
د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو د څانګې مشر اسماعیل خطاب وایي د جدیدو طریقو په ټولنه کې د پوهاوي زیاتېدو او د ځینو نړیوالو ادارو په مرسته اوس د جینکو زده کوونکو او ښوونکو شمېره زیاته شوې ده.
هو، یعنی که موږ اوس وګورو د پخوا په پرتله باندې، یعنی که هغه وخت د طالبان د وخت نه اوس د نوي حکومت سره اوس نوي نظام سره حقیقت دا دی چې ډېر زیات تغیرات راغلي د تعلیم او د تعلیم تربیې په پروګرام کې، خصوصا د ښځینه په برخه کې. وجه داره چې وزارت معرف ورته مختلف پروګرامونه لري او هغه پروګرام لکه نړیوال موږ سره په دې کې حکومت همکاري کوي. د هغې یو ښه مثال موږ ویلی شو چې جی پی په نامه باندې یو ګلوبل پارټنرشپ فار ایجوکیشن یا نړیوال مشارکت دی. هغوی موږ دا ځای جوړ کړی دی خصوصا په هغه ځایونو کې چې په هغې ځایونو کې د ښځو یا د ښځینه شاګردانو کمبود دی. نو هلته موږ ورته دا کلاسونه، صنفونه، ماسک بیس ایجوکیشن موږ ورته وایو، یا اکسلریټنګ لار موږ ورته وایو. او یا دا ده چې موږ زه په دې هغه صنفونه، محلي صنفونه په کوم ځایونو ته چې جنکۍ نه شي کولی چې هغه مکاتبو ته لاړې شي، مکتبونه لرې دي په لرو پرتو منطقو کې ناکام نه دي. نو په هغه ځایونو کې وزارت معرف زه په دې هغوی ته صنفونه، کلاسونه دا جوړ کړی دي تر څو چې شاګردان او شاګردانې خصوصا هغه سره شي او د خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. او ورته سره په دغه پروګرام کې هغه معلمان د مراکزونه، یعنی د ولایاتونه معلمان ښځینه ښوونکي نیول کېږي او هغوی انتقالیږي به ولسوالۍ ته ځي او ولسوالۍ منطقو هغه قریجاتو ته ځي او هلته صنفونه ځای په ځای دایروي او ښځینه ښوونکي هلته ځي او د شاګردانو ته درس ورکوي. نو دغه دې ته ورته پروګرامونه وزارت معرف په دې وروستیو وختو کې شروع کړي دي.
اسماعیل خطاب دا هم وایي دوی په یو شمېر هغو ناامنو ولایتونو کې هم د تعلیمي پرمختګ ځینې پروګرامونه پیل کړي دي، چېرته چې نجونې سکولونو او یا نورو تعلیمي ادارو ته په تګ کې مشکل
دغه پروګرام موږ اکثره په ناامنه ولایت کې لرو. د افغانستان د پوهنې وزارت د مثال په ډول دا په کندهار کې دی، هلمند کې، اروزګان کې او خوست کې، پکتیا او پکتیکا کې، په نورستان کې، په دې ولایتو کې چې هغه هم معرف هغې ته د پوهنې وزارت هغې ته رسیدګین په خپل وخت زمان کولای نشي او ورسره ورسره هغه نه امن دي. نو دغه برنامه او دې ته ورته پروګرامونه دا زیات دي شي دي انت شروع شي دي او اکثر په هغه ولایتونو کې اوس مثال په ډول کوم ولایتونو کې نفوس زیات دی هلته نو امن شته او غټ ولایتونه دي. د افغانستان نو کابل پخپله، کابل ښار، هرات او جلال آباد او مزار دغسې ولایتو کې د ښځینه تعداد د پخوا نه زیات شوی دی. خو د دې پروګرام سره به هم په نورو پرتو سیمو کې استعداد زیات شوی دی. یعنی موږ ویلو شو چې بعضې ناامنه ولایتونه په هغې کې پوهنې وزارت دغسې پروګرامونه شروع کړي دي او استعداد زیات شوی دی، خو ولې بیا هم په دې ناامنه ولایاتو کې بعضې داسې منطقې شته دی چې هلته رسیدګي نه شي کېدلی په خپل وخت زمان باندې، هلته معرف عادل دی د هغې نه، خو دغه پروګرامونه ډېره فایده تر یو حد رسولې ده.
د کابل نه د ولسي جرګې غړی شینکی کډوخیل بیا وایي که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د نجونو تعلیم ښه شوی، خو لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی.
په مجموع کې په دې باندې زیاته شوې ده چې یو ځکه چې د خلکو د پوهاوي کچه پورته تللې، مثلا رسنۍ په دې باندې خبر کوي، مدني ټولنه په دې کې فعالیت کوي، سیاسي خوځښتونه په دې کې ډېر تلاش کوي، اته زمونږ مساجد منابر په دې کې مثبت تبلیغ کوي. یو طرف نه د دوی شمولیت زیاتېږي، اما بل طرف ته متاسفانه چې ځینې ځایونو کې چې جنګ ډېر شدت مومي او دښمن په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه مثلا زمونږ ځوان نسل ته صدمه ورسوي، د دوی په مخ باندې مکاتب بندوي یا مکاتبو ته اور اچوي. نو نشم ویلی چې اتمان دا ګراف په هغه زمونږ انتظار کوي. یو طرف ته ځینې ځایونو کې فرصتونه ورته برابرېږي، او په بل ځایونو کې دغه فرصتونه ورته اخیستل کېږي، ځکه چې له جنګ نه متاثر مناطق دي. نو اما په لیوالتیا یا علاقمندي زیاته شوې ده، خپل نجونې علاقمندي، کورنۍ په دې کې علاقمندي شوې دي، او باور وکړئ چې تاسو ډېر لرې پرتو سیمو ته چې ولاړ شئ یوه اړین غوښتنې خوندي دي، خصوصا د نجونو دپاره. اند یو مثبت هغه ده تغییر ده، تحول ده، په دې هیله چې د افغانستان ګډ ګډ ارامه شي او زموږ نجونې وکړي شي چې د علم نه برخمن.
په کابل کې یوه استاذه همیره حکمل وایي اوس په سکولونو او پوهنتونونو کې د ښځو استاذانو شمېره زیاته شوې ده. دا چې د دې سوجوهات په اړه همیره وایي،
یقینا د ښځو شمېره هم د زده کوونکو په کچه او هم د ښوونکو په کچه زیاته شوې ده. یو دلیل یې دا دی چې افغانستان د نوي نظام پر اساس سره او تعلیم و تربیه ته په توجه سره هدا اقل د کمیل لحاظ موږ خلاص سره وړنه لرو، او د بل خانه کورنۍ هم د مسلې ته متوجه شوي دي چې ښوونه او روزنه، تعلیم و تربیه د دوی په ژوند کې ډېر مهم نقش لوبولی شي، او د بل خانه د ټولنې اړتیا په بنسټ هم په خپل نجونو او ښوونکو دې مسلې ته په توجه سره مثلا کوشش کړی دی چې په ښوونه او روزنه کې په معارف کې دی فعاله ونډه ولري، او د ټولنې همکاري، د کورنیو همکاري، او د ښځو د تعلیم و تربیه، د حقوقو تسجیل د افغانستان په اساسي قانون کې، په نورو نافذه قوانینو کې، په بین المللي کنوانسیونونو کې چې افغانستان ورته ژمن دی، دغه ټول عوامل په مجموع کې باید د دې شوې دي چې د نیک مرغه موږ د تعلیم و تربیه په ارشه کې د ښځو د رول، د دوی د نقش، د دوی د کمیت او تعداد د لوړوالي شاهدان واوسو.
همیره حکمل وایي د ښځو د تعلیم سره په ټولنه کې مثبت بدلون راځي، او اوس زیاتره خلک هم له وخت سره پر دې پوهېږي چې جنکۍ هم باید زده کړې وکړي.
د دوی په تعداد کې د دوی شمېر کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي، دوی زیاتره علاقه مند کیږي چې هم زده کړه وکړي، او وروسته د زده کړې نه دوی بیرته مثلا خصوصا د ښوونکي په توګه باندې د افغانستان د شرایطو پر اساس باندې دوی بیرته وکولی شي خپلو نورو خویندو ته د تدریس جوګه شي، او د دې لارې نه وکولی شي هم ځان ته، هم خپلې کورنۍ او خپلې ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي. یعنی دغه علاقمندي په ښځو کې زیاته شوې ده، او دوی اوس دا توانایي هم لري چې که چېرته بنا پر بعضې دلایلو یا عواملو کورنۍ د دوی سره همغږي نه دي، یا مثلا دوی ته نسبت په بعضو ستونزو اول کې دوی نه پرېږدي چې ښوونې او روزنې ته یا د زده کوونکو یا هم د ښوونکي په حیث راشي، اما دوی توانمندي اوس پیدا کړې ده چې دوی خپلو کورنیو ته قناعت ورکوي په ډېرو مثبتو دلایلو باندې، د پوره خپلې کورنۍ او ټولنې باور او اعتماد ترلاسه کوي، او دوی د ټولنې د یوه فعال غړي په توګه خپل رسالت او دنده
د خون کی په حیث باندې او د زکون کی په حیث باندې پډیر ښه توګه تر سره کوي.
بلخوا استاد روکیا بارکزی دا هم وايي اوس په ټولنه کې د نجونو د تعلیم په اړه مثبت بدلون لیدل کیږي او کورنۍ غواړي چې سکولونو او پوهنتونونو ته خپلې لوریانې ولیکي.
اوس یو څه فیصدي بدلون راغلی دی ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي، خصوصا زموږ پښتانو دا درک کړی ده چې موږ باید خپل جنکۍ تعلیم ته پرېږدو، وکولی شو چې آینده کې د دوی آینده د روښانه وي، ټولنې ته خدمت وکولی شي. د پخوا په پرتله نه خصوصا پښتني جنکۍ اوس زیاتره علم ته لیواله دي او فامیلونه هم دې ته وادار دي چې باید دوی په خپلو کورنیو باندې زده کړه وکړي. زه خپله چې شپږ بچي لرم او شپږو بچو مې تعلیم کړی دی، یوه لور مې د طب محصله ده، دوه لورګانې مې ښوونکي دي، ښځینه ښوونکي دي، او زوی مې په وزارت مالی کې دنده په غاړه لري. نو زه چون خپله یو پښتانه مور یم کوشش کوم چې تر حد اعظمي خپل په اولاد باندې تعلیم وکړم.
همیره حکمل دا هم وایي باید کورنۍ د نجونو تعلیم ته خاص پام وکړي ځکه چې د دوی په خبره دای د هیواد د پرمختګ لپاره یو ضروري ګام دی او باید ټول یې پورته کړي. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا در سے ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا ندیا شیر تپنا راوڑے خپل درد نه نن بیا شیر تپنا راوړې جړان د توري